السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالي و، اوس ژمره روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې اسمان ته ختلي.
پنځه اویا اتیاو ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل همداسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوو سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو، او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو را یوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلهیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان گوندی یو شمیره د افغانستان گوندی هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنې جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنځشنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نامتو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نښه ده چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید ساخاروف جایزې ته د کاندیدانو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوې ده چې د ساخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایی رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې یې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټي کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستانه روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلي چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. په دې هیله چې یوه خوښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنرۍ ویندوی وایي ملګري ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د اسمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی باور بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
من خواست دنری سلا دادی چی تاسو بدا وقت باندی افغانان و افغانستان ای رئی نا تاسو باید پل مرست افغانان سلا اوساتی اوس چی مجھ دل تا ولادو افغانان یو خود جگره سلا مخاما خوبیا اوچکالی و اوس جمع را روان دا دل تا پشپی چی درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تطلعی همشی او پا مخ کی جیز زیاد تنزی با افغانان لری خواست بیا دا دا دنرینا دا ادارونا دا نور و خلگونا چی مخ ترازی با افغانان نمرستو کی.
اروپای اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسیون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپای اتحادیه پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین د نه پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نشتي چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموج د یونیسیال مست افغانانو سره سره موږ پاتې شوي افغانانو سره په افغانستان کې د گاونډي هیوادو کې چې هلته افغانان پاتې کیږي مهاجر حسام.
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 2 لکه په روان 2021 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینې نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
وموردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي لر رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بې ساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسېدلې، د دولت ډیرو کارکوونکو له تیرو 3 میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګانو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجي وړه په 2018 تر 2024 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خوا یو دوامنۍ پی په 200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2020. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسولانه وختونه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش سره رسیدلې دي. ورستر بل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګوي قیمت، زغال قیمت اوس جمع مخبره رسیدو دی. ګاز هم داسې بیخیل وړ شوی دی چې 15 او 80 تخته دی یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار وو، یو مصرفیت به وو، خو اوس دا کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ سوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټول کی د خوراکي توکو ستونزه دا چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راوړدول به یې ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بې په هر ټون کې لا اویا تر $100 لوړې سوي دي.
ازم جای کې نه تجارا خرید میکنن، نرخ بلند شوه و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سوند او خوراکي توکو بایو ورسره لوړې سوي دي. ومغختل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. ترکیه چارواکو دا څرګندونې پرون دغلته د ورغلي طالب پلاوي سره کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همداراز د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنېږي.
د طالبانو ادارې وویل که دا افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنې شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړې او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاری وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابعه کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تسلیم نهایي طالب نه ګرځي.
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوریدونکو هیله دا تر پایه را سره پات شي. په دویم نیمای کې درته کور کلی 19 پروګرام هم لرو. اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې د چهارشنبه پورې وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیه او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغېز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي لیکي واشنګټن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې بلور ته یو شمېر افغانان د مځکې له لارې له افغانستانه په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستانه د 300 او 1500 ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکیه پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولي دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنګین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. 22 کلن سنګین عسکر و. دی تیره میاشت 3 ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکیې پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او 12 تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعاله دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعاله شوې ده، له طالبانو سره دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پیښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جومات کې په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
د کندهار د تازه میوې سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو 12 ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګرو او باغ لرونکو ته به نور هم درانه مالي زیانونه ورواوړي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسېدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ لار له تیرو 12 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتک په وړاندې تړل شوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو ته اړولی او په سلګونه موټره تازه میوې د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصر الله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکو له ګونه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړي.
په میلانه او افغانۍ موږ ته تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، دغه تاجر د کمی خو ورکی نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوې یو شمېر سوداګر وایي سلګونه موټره وچه او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقي په نومونو د وچه او تازه میوې دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت برابر خبر نہ تجارت پر برابر
مسلمان ابیا موږ ستاسو په اړه ولسیو په تاسو موږ پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په اړه موږ در بدار کوي نو موږ وروره بار دا دروازه راته تیر ده سبا د خپل ولایت مختر ازو کسلیو ک 15 یو یا به موږ نه یا به موږ لاره را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلار همداس تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دلته هغه چا کې در وخت چې یاد بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه که سره موږ اتل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لانه چې د اتل سورج هم سیری شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر بم په وخت جنجال او فساد سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې څنګه غواړي او سوداګرو ته معنا د مالونه د یا ورسته سوی یا په خرڅو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو لراتاک څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه لکلونو بندیدو وروسته بیرته خلاص شوی دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو په اړوندو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې وو.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستري خانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د څارویو ګنج او نور کاروباري مرکزونه لري، خو تر څنګ یې جامع جومات، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ سوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص سوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اورېدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي، موټران او رکشي وي او بلې خواته تېرېږي. دلته اوس خلک له لیرې لیرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په موخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشحاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنګو له وجې بند سوی ولو او د خلکو ډېر تاوانونه هم ورته رسېدلي وو. تقریبا درې سوه درې نیم سوه دوکانه دي، نور هم پسې درازېږي، پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وایي زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونو ته تلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص و، ډېر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل و، اوس یې دوه منزله شروع کړي دي.
د چاردیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، ترباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې ویاڼو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې وروره جانانه موږ هېڅ نشو اخیستلی، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه باندې نشته ده، هېڅ کې نشته، خلک د لوږې په مخې دي. وسلام به احترام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمې نړۍ ته نیولی ده. افغانستان د اسلامي امارات مجاهدینو او زتون مشران څخه به دا هیله ده د غنم خلک باید پاکستان ته وړه کېږي، موټر به ډکېږي. زموږ افغانستان کې غنم نه لرو، د غنم باید راګیر شي چې نورو هیوادو ته لاړ شي، افغانستان به ډېر غربت سره مخ وي. وسلام په احترام.
زنجیب جان یم د کابل ولایت نه، غواړم د سندرې
پیغام پر ایک دم ضرور ہے.
نشر کړي. دلته د دیوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي، څو دولتي کارون ته لاړ شي او خپل وظیفو باندې بېرته کار شروع کړي. هغسې نړیوالو ته ځان ښودلې دي چې موږ هغه کړی ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړوو. د ټول شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار اتنیمی بجی شوی وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. اونیس پروګرام کور کلی هم شته، خو اوس راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ییز امنیت تړون یو لوړپولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بېثباتۍ سبب شوي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. په دې میرمنو کې ظریفه غفاري، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ساخروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکو پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکي یو موسسه وایي په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک لري. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. ښاغلی کوان دا مهال په کابل کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. او د هالند د بهرنی چارو وزیر بن کناپن وایي په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 وسل افغانان وباسي او پناه ورکړي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره موږ د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونې نورو راپورونو ته. د پاکستان هوایي چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي. خو طالبان بیا وایي که پی آی ای د ټکټونو بیه د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټه نه کړي، نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی آی ای یوازینی پاکستانی یا بهرنی شرکت و چې تر ننه یې کابل ته تقریبا په منظم ډول بیرته الوتنې کولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر له ننه یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایي چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره، د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي.
روانه اونې یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو لبیو شکایت کړی وو. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 160 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 0 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو، چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 موندل شي.
اوریدونکو اوس هم د کاروندګرو اړوند یوې موضوع ترازو. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او دغه راست کاروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو ځای ونیسي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسؤل عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
کله شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوراکی عبارت از
شای فیصل شرکت لدول اسکاد رئیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 ټنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 ټنه کارکوونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک هم مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي. خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواره سوله کړی ده. دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. اوس راکوي د بزل لپاره سوله راکوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګډه داره چې دولي بېته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي مونږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال اوس مونږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 مونږ دا 4000 پیسې کې اخلو. د نور شول دا اوس مونږ نه هم استزاجي کې واغستلې زمارات نو خوشاله چې ځان نه تیراوته دا شهید خبر ټول ګرځو ته مونږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زما خوش هستم از شرکت کې هم یو کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنم تونه یک شرکت
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
د فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
اوریدونکو وړاندې مو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په کندهار کې سوداګر وایي چې د پاکستان سره د لارې بندوالی ورته ستونزې پیدا کړې دي. پر کندهار سربیره د اورزګان او هلمند بزګران او دغه راز بڼوال ورته شکایت لري او وایي چې سږکال یې تازه میوو له هغې ډلې انارو ښه حاصلات ورکړي خو دا چې له پاکستان سره لارې بندې دي په دې برخه کې ستونزې ورته پیدا شوې دي او میوه یې له کاره وځي. تفصیل په دې راپور کې اورو او ورپسې هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام کور کلی له یاده ما باسي.
دا خوشکا د دغه څه کې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږ کال وچ کلی ولا نو دا خوشکا د دغه څه کړی دي چې معنا او بنه پر لګیدل.
شپږ کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جری بزمکه د انارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل شولا او بل ماډل هغه سره
چې اوس له خپل دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دی. نموړی وای کڅه هم سشکالې باغ شاسل ورکړي خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کې ماته څو چند راټیټ سوې دي.
کل په دغه ځکه کې دي چې زمش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلارې بندي دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دادی مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې دي انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړي نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي. چې لاري لا چې په موږ ډېر غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه 12 کسه ان شاء الله په کار باندې شروع
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولده کې د پولې د تړل کېدو له امله ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د تیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجیر بزمکه د جوړ شوي دې باغ انارې اوس حاصل ته رسېدلې دي خو سیف الله خوښ نه دي. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغانۍ ګټلې خو سږ کال یې انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدلم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چودول انارو باندې دی په ډکې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د چش یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د چش څه دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لوېږي چې چلرم سجله در وجه روغ نر خدا دی من ارسله وینه د ارسلی باغ د غرقم
سی پلاوی دانارو د مرزونو د مخنیوی لپاره ډیری هڅې وکړي خو پایله نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان تر څنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وای تازه میوکه د سپین بولدک له لوري صادره نسی بلې خواته د وړلو توان نسته ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ؟ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن همدې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لمړنۍ اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو. زه که خپله په کور کې اوسېږم زه خپله دغه نه استفاده کوم لکه پایوډین دی پنس ده لوګو پلاستر ده بنداژ دا شی هر کور لپاره ضرور ده او موږ هم لرو ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو خپله اولیه کومکونو استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده هغې ترې استفاده کولی شي ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشدې ضرورت ده ځکه ماشوم غورځي سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان وای.
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونو اطراف ده موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصوي بېرته بیا پسمانوي. خو زمونږ په ساحه کې دا شیان موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي یا شي وي.
د زابل ولایت اوسیدونکي همیرا وایي. ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پېښه په یوې غمیزې بدله شوې. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلیږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی یعنی دغه باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپلو کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعضې وخت په کور کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونږ داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نیشي پیدا کولی. کله چې په یو بله تکه چې هغه مکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولې مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا د تورته پوښتنه د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته وایي، د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضی اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي، دا ضرور ده، ځکه چې موږ هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضی کسان راځي خویندې چې مثلا په آشپزخانه کې کار کوي چې لاسې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه. اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونهشي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي بعض وقت سے کسان منگ تراجی چھ آگا یوز ونیشے اما دئی دم رکھو مگن سے کول چھا داد ونی جائے مانے یوگ تکیری چھ خون دیزی نا مخنی وشی دے ہم دسے راروانی تر تو چھ روختون ترسی کی سل سی سی دو سو آتا تر زر سی سی وی نہ دئی جایا کئی اما کچھ تدئی تا ٹریننگ ورکر چھ چھ مثلاً داغا کمزے چوینی کی گیا ہر اقل مثلاً یو گرو یا مثال یو لاشتک باندھی داغا وینی شیوی زائے پورتا ساہو تل چی جنی اندی وینی آلتا کامشی او ترتو چی یو مرکز ترسی گی آگا خوندیزی نجلو گریوش یا فرزن یو ماشون دا یو زین راولی گی لاسی ماتی گی منگا تنگا او کولی شو چی دے لاس دا تحرکیت نجلو گریو کو اگے تا گا یو رقم سپلٹ ورتا وے سپلٹ نو ورتا کیدو کہ چیتا سپلٹ نہیں یو تختا جوڑ کو مقصد دا لاس دا یا پخا ہر دای چی ادا دا تحرکیت نا من مخنیوے کو چا گا درد چی دوم رزیات احساس کئی پر تو چی سنتر تر سیگی دی مریض تا کو مکوشی نو ہدف دا شتون تھڑل دی پوری دے چی پاگا کو کیا کھلن یو چوک دے دا استفادی په طریقه پوی شي نو خه طریقه به دا وي زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کیدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی بعض د سوخ مواد برق دی بعض د سوخ مواد مثلا لرګی دی یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه دا به دې پوری تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات یعنی فیصدی زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي امکانات د ژوند په کومه سطح دي یا فرزند د سوختګي نه جلوګیری وشي کم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي کنه دي داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر من دوستانو داود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.